د پیدایښت کتاب څوارلسم فصل. حضرت ابرام لود ژغوري.
په هغه وخت کې د شنار پاچا همرافل،
د لاسار پاچا آریوک، د ایلام پاچا کیدر لومر
او د کویم پاچا تیدال لاړل،
چې د نورو پنځو پاچاهانو یعنی د سدوم د پاچا باریغ، د موری د پاچا برشا،
د اتما د پاچا شناب،
د سبویم د پاچا شمیبر او د بالی د پاچا سره بالی هماغه سوغر دی جنگ وکړي. دغو پنځو پاچاهانو خپل ځواکونه د سدیم په دره کې چې اوس د آرام دریا په نوم یادیږي سره یو ځای کړل. هغوی دولس کاله د قدر له عمر د لاس لاندې وو،
خو په دیارلسم کال هغوی یاغي شول.
په څوارلسم کال قدر له عمر د هغو پاچاهانو سره چې د ده سره ملګری شوي وو لاړ، او رپایانو ته یې په اشتاروت قرنین، زوزیانو ته یې په هام، او امیانو ته یې په شاوقریتین کې، او هوریانو ته یې د ادوم په غرنۍ سیمه کې تر الفاران پورې چې دښتې ته نږدې ده ماتې ورکړه. بیا هغوی بیرته راوګرځېدل او عین مشفات ته چې وروسته د قادش په نوم یاد شو راغلل، او د مالکیانو ټوله خاوره یې فتح کړه، او اموریانو ته یې چې په حزون تامار کې اوسېدل ماتې ورکړه. په هغه وخت کې د سدوم، امورا، ادما، سبویم
او د بالې سوغر پاچاهان ووتل،
او د سدیم په دره کې یې خپلې جنګي لیکې جوړې کړې تر څو د ایلام ته پاچا قدر لومر، د قویم ته پاچا تیدال، د شنعار د پاچا امرافل او د الاسار د پاچا آریوک په مقابل کې جنگ وکړي، یعنی سلور پاچاهان د پنځو په مقابل کې. د سدیم په دره کې د قیر ډېرې کندې وې. کله چې د سدوم او امورې پاچاهان د جګړې څخه وتښتېدل، هغوی په دې کندو کې وغورځېدل او پاتې پاچاهان غرونو ته وتښتېدل. نو څلورو پاچاهانو د سدوم او امورې ټول شیان چې په هغو کې د هغوی خواړه هم شامل وو واخیستل او لاړل. هغوی د حضرت ابرام وراره لوط هم
د هغه د ټول مال او جایداد سره د ځان سره یوړ،
ځکه چې هغه په سدوم کې اوسېده. یو نفر چې د هغو څخه تښتېدلی و ابرانی ابرام ته خبر ورکړ. په دې وخت کې حضرت ابرام
هغو لویې ونو ته نږدې
چې د مورې ممرې پورې اړه درلودله اوسېده. ممرې او د هغه ورونه اشکول او انر ټول د حضرت ابرام سره ملګری وو. کله چې حضرت ابرام خبر شو چې د هغه وراره نیول شوی دی، نو هغه خپل درې سوه اتلس جنګي نفر راوغوښتل او تردان پورې په هغو څلورو پاچاهانو پسې شول. د شپې په وخت کې حضرت ابرام خپل نفر سره وویشل چې په دښمن باندې حمله وکړي، او هغوی ته یې ماتې ورکړه، او تر هوبې پورې چې د دمشق په شمال کې ده ورپسې شول. حضرت ابرام هغه ټول سامان چې هغوی لوټ کړی وو او د ځان سره یې وړی وو بیرته راوګرځاو. همدارنګه هغه خپل وراره حضرت لوط د هغه د شتمنۍ سره او ښځې او نور بندیان د ځان سره بیرته راوستل. ملک صدیق حضرت ابرام ته برکت ورکوي. کله چې حضرت ابرام قدر له عمر او د هغه سره ملګرو پاچاهانو ته ماتې ورکړه او بیرته راستون شو، د سدوم پاچا د شاوا د درې پورې چې د پاچا د درې په نوم هم یادیږي د هغه د لیدلو دپاره راغی. ملک صدیق د سالم پاچا چې د خدای تعالی کاهن و د حضرت ابرام د پاره ډوډۍ او د انګورو شربت راوړل. هغه حضرت ابرام ته برکت ورکړه او وی ویل، خدای تعالی چې د ځمکې او اسمانونو پیدا کوونکی دی تا ته برکت درکړي. د خدای تعالی ثنا دی وي چې ستا دښمنان یې تا ته تسلیم کړل. نو حضرت ابرام ملک صدیق ته د هغو شیانو چې هغه بیرته اخیستی و لسمه برخه ورکړه. د سدوم پاچا حضرت ابرام ته وویل، زما ټول خلق بیرته ماته راکړه او شیان دې خپل ځان ته وساته. حضرت ابرام ځواب ورکړ، زه د سیختن یعنی خدای تعالی په حضور کې چې د ځمکې او اسمانونو پیدا کوونکی دی په کلکه قسم خورم چې زه به ستا د شیانو څخه هیڅ شی حتی یو تار یا د سفلۍ تسمه هم وانخلم. داسې نه چې بیا ووایې چې ابرام ما شتمن کړ، زه به د خپل ځان دپاره هیڅ شی وانخلم. یوازینی شی چې زه به یې قبول کړم هغه هغه څه دي چې زما خلکو خوړلی دي. او د هغه چا برخه چې زما سره تللی و، یعنی د آنیر، اشکول او ممرې برخه هغوی ته ورکړه.